څلور بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې افغان حکومت وایي له طالبانو سره د خبرو اترو د پیل تر مهاله د دې ډلې لخوا د تاوتریخوالي دوام د باج اخیستو په معنا دی. نور راپورونه، نړیوالو مسایلو ته کتنه او اونیز پروګرامونه هم لرو. السلام علیکم، د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې فرشتې جلالزی چمتو کړي دي.
د مهمو خبرونو سرخط: افغانستان حکومت وایي له طالبانو سره پر هره مسله مذاکره کولای سي خو باج نسي ورکولای. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي روسیه ته واضح کړی ده چې که په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د وژلو لپاره پیسې ورکوي ډیره لویه بیه به یې پرې کړي. د افغانستان د ښځو شبکې د طالبانو لپاره یو لیک نن خپور کړی دی او د امریکا د متحدو ایالاتو د پوځ مرکزي قومندانۍ نن ویلي چې د ایران سمندري ځواکونو د هرمز په تنګي کې یوه بیړۍ نیولې وه. د افغانستان حکومت وایي له طالبانو سره پر هره مسله مذاکره کولای سي خو باج نسي ورکولای. د جمهور رئیس د ستراتیژیکو چارو او عامه اړیکو سلاکار وحید عمر نن په کابل کې غونډې ته وویل چې له طالبانو سره د خبرو لپاره د دوی مرکچي پلاوی چمتو دی. وحید عمر وویل زموږ پلاوی په ټولو مسلو خبرې ورسره کولای سي خو داسې نسي کولای چې له طالبانو سره به په خبرو کې ناست وي او په فراغ کې به چاودنه کېږي. دا لا دقیقه نه ده څرګنده سوي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو خبرې په کومه ورځ پیلېږي، خو حکومت وایي چې دوی تیار دي. د افغانستان حکومت د طالبانو سره د خبرو لپاره یو پلاوی ټاکلی چې یو ویشت غړي لري او په هغه کې څلور ښځې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي دوی پوهیږي چې روسیه طالبانو ته وسلې ورکړي او ایران یې تر ننه لا تجهیزوي، خو پومپیو ویلي چې که روسان طالبانو ته پیسې ورکوي چې په افغانستان کې د امریکا عسکر ووژني، روسیه پوهیږي چې ډیره لویه بیه به یې پرې کوي. مایک پومپیو دا خبره پرون د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د آزاد اروپا او آزادی راډیو له خبریال سره په ځانګړې مرکه کې کړې ده. هغه ویلي دي:
We've made clear. We know the history. We know that the Russians have armed the Taliban in the past, right? We know that the Iranians.
دا وایي موږ ورته واضح کړی ده، موږ ته تاریخ معلوم دی، موږ پوهیږو چې تر دې مخکې روسیه طالبانو ته وسلې ورکړي، موږ خبر یو چې ایرانیان یې تر ننه لا ورکوي. موږ هر یو ته دا چې څه توقع لرو څرګنده کړې ده. موږ به د هر امریکایي عسکر د خوندیتوب لپاره او د هر هغه عسکر لپاره چې د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې په افغانستان کې کار کوي، که هغه د چک جمهوریت یا د بل هر هیواد، هر هڅه وکړو. موږ دا کار پخوا هم کړی، سږ مو هم کړی او تر هغو به یې کوو چې په افغانستان کې عسکر لرو. مایک پومپیو وویل ایران او روسیه ته یې په زغرده ویلي چې امریکا دا نشي زغملی. د امریکا د افغانستان د ښځو شبکې د طالبان لپاره په ویلي کې لیکلي چې له حکومت سره د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره لیوالتیا مثبته ده، مثبته خبره ده، خو د هغوی له څرګندونو او بیانونو د افغانستان په بیانونه د افغانستان په مختلفو سیمو کې د هغوی له اعمالو سره توپیر لري او په دوامدار ډول داسې کارونه کوي چې بېګناه افغانانو ته یې تاوان رسولی دی. په دې لیک کې له طالبانو غوښتنه سوې چې د خپل دې بیان په اړه چې د افغانستان د ښځو حقوق د اسلامي شری او د افغاني دود او دستور په چوکاټ کې مني وضاحت ورکړي. د افغانستان د ښځو شبکې همداراس د ښځو د تعلیم په اړه د طالبانو نظر د اندېښنې وړ بللی دی. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د فبروري په میاشت کې آزادی راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي و چې د افغانستان د ښځو هر حق د اسلامي شری او د ټولنې د دود او دستور په چوکاټ کې مني، خو د افغانستان د ښځو شبکې نن طالبانو ته پلي کې لیکلي چې دوی وضاحت غواړي. اندېښمنې دي په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې د ښځو لپاره د ټولنیز او حقوقي امتیاز یادونه کړې او لیکلي دي چې دوی باور لري چې افغانستان د ټولو انسانانو، افغانو ښځو او نارینهوو هیواد دی او د خپل حق لپاره به مبارزه جاري وساتي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني نن د ښځو د عالي شورا د جوړېدو فرمان لاسلیک کړی دی. د جمهوري ریاست د چارو ادارې دا خبر ټویټ کړی او لیکلی دی چې د دې شورا د جوړولو هدف د ښځو د مسلکي ظرفیت لوړول، د هغوی د حقوقي وضعیت ښه کول او له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د ښځو د ژوند د ښه کولو لپاره د کړي تعهد ښه عملي کول دی. د چارو ادارې ویلي د دې شورا مشري به په خپله جمهور رئیس اشرف غني کوي. په شورا کې به د شپږویشتو دولتي او غیر دولتي ادارو غړي شامل وي. د امریکا د متحدو ایالاتو د پوځ مرکزي قومندانۍ حسن کام نن وویل چې د ایران سمندري ځواکونو د هرمز په تنګي کې د تیلو د ټانکرونو یوه لویه بیړۍ چې د لایبیریا تر بیلغ لاندې روانه وه د لنډې مودې لپاره ودروله او بیړۍ ته ور وختل. د هرمز په تنګي کې د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ په اوج کې دی. امریکایي ځواکونو یوه تور سپینه ویډیو خپره کړې چې پکې لیدل کیږي چې د ایران ځانګړي ځواکونه له هیلیکوپټرو په چټکۍ په رسیو د ام او وی ویلا په نوم د بیړۍ ته راکښته سوي وو او دا بیړۍ وروستی وار د متحده عربي اماراتو ختیځو سواحلو ته نږدې لیدل سوې وه. یو امریکایي چارواکي په دې شرط چې نوم یې پټ وساتل سي اسوسیټ پرس اژانس ته ویلي چې د ایران ځانګړو سمندري ځواکونو پرون دا عملیات کړي او 15 ساعته په بیړۍ کې پاتې سوي دي، خو د ایران دولتي رسنیو لا څه نه دي ویلي او د ایران حکومت هم خبرې نه دي کړې. برازیل، ارجنټاین او مکسیکو اعلان کړی چې په راتلونکي کې د کورونا ویروس د واکسین د ترلاسه کولو لپاره یې څو موافقې سره لاسلیک کړي دي. د جنوبي امریکا دا هیوادونه د کورونا ویروس وبا په شدت ځپلي دي. د برازیل یو ایالت پرانا پرون یوه موافقه لاسلیک کړه چې د کورونا ویروس په ضد په روسیه کې جوړ سوی واکسین وازموي، خو چارواکو ویلي چې لومړی باید ثابته سي چې دا واکسین د خلکو لپاره مسؤول او اغیزمن دی. روسیه ادعا کړې چې د نړۍ لومړی هیواد دی چې د کورونا ویروس پر ضد یې د سپوتنیک وی په نوم واکسین جوړ کړی، خو روغتیایي کارپوهانو ویلي د واکسین د ازموینې د دریم پړاو تر بشپړېدو مخکې او مخکې تر دې چې ساینسپوهان او ډاکتران په دې اړه راغونډ شي معلومات وڅېړي، داسې ادعا د جدي پوښتنو وړ ده. او په بیلاروس کې د نوبل جایزې ګټونکي سویتلانا الکسیویچ په خپل هیواد کې له مظاهرتچیانو سره د پولیسو ظالمانه چلند غندي. الکسیویچ ویلي چې په بیلاروس کې واکمنو د خپلو خلکو پر ضد جګړه پیل کړې او ولسمشر الکساندر لوکاشینکا باید له چوکۍ لرې سي. دې د آزاد اروپا او آزادي راډیو د بیلاروس له برخې سره پرون په مرکه کې وویل:
Я благодарна им, что они спасают наше достоинство.
Давай за лох полу халку мана на ком, че зможда хи вады ж горол лопара хати кави. Сма пах полу халку мина рази, да авал вардай че за пах полу халку ки е у новой шор винам. هغه ویل چې د بیلاروس خلک ډاډ لري چې الکساندر لوکاشینکا ټاکنې بایللي او د هغه رقیبې سویتلانا شیکانوسکایا ګټلې دي.
سموږ غاګله ازادي رادیو اوري را سره وسې قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. پر راپورونو کې به واوري چې افغان حکومت ویل طالبانو سره د بین الافغاني خبرو د پیل تر مهاله د دې ډلې لخوا د تاوتریخوالي دوام د باج اخیستو په معنا دی. د سولې په خبرو کې د حکومت د مرکچی پلاوی یو غړي دا خبره کړې ده. د دې چارواکي څرګندونې به له یوه شنونکي سره په مرکه کې وڅېړو.
له دواړو خواوو نه تر اوسه پورې د ملت هغه ټاکونکی پلاوی چې هغه مرکچی هغه د افغانستان په درد باندې ددمن وي، دغسې څوک تر اوسه پورې دغو حیاتانو کې نه وینم.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې د کمیدو په حال کې دي. په نورو موضوعاتو کې د کونړ یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د کونړ سیند د مهارولو لپاره د تیګو پیل شوی دیوال د ړنګېدو په حال کې دی او د هلمند چارواکي ښځو ته د کرنې وسایل ورکوي څو پر خپل ځان بسیا شي.
مش په دغه سره کې نو کوي ځای جوړ کوم چې نو کوي په الله کو ته نشته پک شه وکړو مش په لایال پر قرار کو
نړیوال مسایل تک هم کتنه کو. امنیت او سالم چاپیریال په دوهمه نیمای کې د سپورت نړیوال 19 پروګرام سره یو ځای خبريږي او ردو تیر سره وسی. د ازادي رادیو خبرونه او ری ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او نورو خارونو کې خبريږي. په موکړې د خبرونه لومړی موضوع ته افغان حکومت ویل طالبانو سره د خبرو اترو د پایل پر مهال د دې وسلواله ډلې لخوا د تاوتریخوالي دوام د منلو نه دی. د اما او ستراتیژیکو اړیکو په چارو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر وای طالبان هڅه کوي چې د خبرو اترو پر مهال تاوتریخوالی د باج اخیستو په توګه وکاروي. له بلې خوا طالبانو سره د مرکچی پلاوی یو غړی وای لا هم د خبرو اترو د پیل کره نیټه معلومه نه ده او نه هم قطر ته د دوی د سفر په اړه وروستي معلومات له دوی سره شریک شوي دي. له کابله امید ظهیرمل راپور راکوي.
افغان حکومت له طالبانو سره د رسمي مذاکراتو لپاره وړاندې وای دا ډله باید د مذاکراتو میز کې د تاوتریخوالي پر ځای د افغانستان د راتلونکي په اړه خپل لیدلوری واضح کړي. پاما او ستراتیژیکو اړیکو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر وای طالبانو سم تاوتریخوالی کوي څو د مذاکراتو پر مهال ترې د باج په توګه ګټه واخلي، خو ښاغلی عمر خبرداری ورکوي چې د مذاکراتو د پیل سره سم د طالبانو دا ډول کړنې د منلو نه دي.
په ټولو برخو کې چې غواړي خبرې وکړي زموږ مذاکره کوونکي پلاوی چمتو دي، غواړو په ټولو موضوعاتو بحث وکړو. ولې داسې نه چې موږ له طالبانو سره خبرو ته ناست یو او په فرا کې چاودنه وشي بیا طالب وایي چې خبره مې منې که بل چاودنه هم وکړم؟ دا نه منو.
درګ دالوړ پوړی سلاکار له طالبانو سره د مذاکراتو په پیل کې د ځنډ یو دلیل دا ښیي چې دا ډله د بحث لپاره څه نه لري او د تاوتریخوالي په دوام سره یې رسمي مذاکرات هم ځنډنی کړي دي. وحید عمر د مذاکراتو لومړنۍ اساسي برخه اوربن او ترې د څارنې لپاره د یو هر اړخیز میکانیزم پر جوړېدو ټینګار کوي. طالبانو لا رسمن د حکومت د دې خبرو په اړه دریز نه دی ښودلی، خو تېره ورځ د طالبانو د قطر دفتر وایان سهیل شاهین د پاتې 400 طالب بندیانو د امنیت د خوندیتوب په اړه اندېښنه ښکاره کړه. د ویل داعش د افغان حکومت د استخباراتو او نورو نظامیانو په مرسته غواړي د دوی بندیان په نښه کړي چې دا کار به د مذاکراتو پروسه مختل کړي، خو له طالبانو سره رسمي خبرې کله پیلېږي؟ د افغانستان د حکومت د مرکچی پلاوی غړي غلام فاروق مجروح د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل لا هم دوی ته د مذاکراتو د پایل او همدا ډول قطر ته د سفر په اړه کره معلومات نه دی ورکړل شوی.
موږ خپل منځي غونډه درلوده، چمتواله هم لرو، درې څلور ورځې وړاندې د ویزې لپاره زموږ پاسپورټونه هم راڅخه اخیستي دي، خو په دې نه پوهیږو چې کله حرکت کوو، سبا یا هم بل سبا.
د ملي مصالحې عالی شورا هم د مذاکراتو د پیل او قطر ته د افغان پلاوی د سفر په اړه بشپړ معلومات نه ورکوي. د دې شورا رئیس عبدالله وړاندې ویلي وو د طالب بندیانو له آزادۍ وروسته به په درې ورځو کې بین الافغاني مذاکرات پیل شي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا له ډیرو اړیکو سره سره دې پوښتنې ته ځواب نه وایي چې آیا د 400 طالب بندیانو د آزادۍ لړۍ پیل شوې او که نه. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
پر راپور کې مو واوریدل چې د بین الافغاني خبرو په درشل کې افغان چارواکو او د طالبانو ویاندویانو پر یو بل لفظي حملو او تورونو ته زور ورکړی. د دې لفظي شخړو په اړه مې په کابل کې د سیاسي چارو د کارپو کابل خان تدبیر نظر وپوښت. ښاغلي تدبیر د مرکې په پیل کې وویل چې دواړه لوري په اوسني حالت کې په خپلو کې د اعتماد د فضا جوړولو ته اړتیا لري.
په دغه وروستیو کې هغه اظهارات چې د طالب چارواکو لخوا او یا هم د دولتي چارواکو لخوا کېږي تر ډېره بریده پورې د دوی په منځ کې هغه د توافق نقطه چې باید وایي هغه پټوي او هغه نه په نښه کوي. د مثال په توګه طالب چارواکو دا نن او پرون اظهارات درلودل چې دغه بندیان چې دولتي خوشي کوي کېدای شي د دولت لخوا د داعش تر عنوان لاندې د خوشي کېدو په درشل کې په نښه شي. یوه خبره دوما خبره هغه څه چې وهد عمر په خپل خبرو کې وکړ، زه فکر کوم چې د یوې خوا کې موږ یایو چې طالب د ټولنې واقعیت دی، نو هغه باید یو واقعیت په حیث باندې ومنل شي او موږ دوامدار که د افغانستان دولت واقعاً د افغانستان د خلکو نمایندګي کوي، د افغانستان دولت باید دې تلاش وکړي چې په هر ممکنه طریقه سره چې ووشي افغان طالب د پردیو له واکه راوباسي او هغه له ګیروګان راوباسي. بلې خوا طالب هم باید رښتیا هم د مستقل یا د افغانستان د خلکو د افغانستان د ازادۍ جنګیالی ځان بولي، دی په یوازې دي چې د پردیو نظریات او یا د هغو ګټې توضیح کړي، دی باید په افغانستان کې د افغانستان د خلکو ګټې توضیح کړي.
بله تدبیر صاحب، په دغسې یو حالت کې چې تاسو هم اشاره ورته وکړه، د دغسې یو بې اعتمادۍ په حالت کې فکر کوئ چې بین الافغاني خبرې به څه ډول وي، نتیجه به ورکړي؟
زه برداشت دا د لیگ وهمیږم په دې خاطر باندې چې موږ په افغانستان کې لږ نه وړاندې هم څو سوزلې خبرې درلودلې که تاسو د ژنیو له مذاکراتو را شروع کړئ چې په هغه وخت کې د افغانستان د دولت مخالفین مجاهدین وو، د هغو شاته په ډېر تعصب سره د ګاونډ افسران ناست وو او کله به هم چې د افغانستان د دولت مخالف لوري کومه فیصله کوله هغه به جلسې نه پورته کېده او هلته به یې پوښتنه کوله، له هغو صبراتو خپل نظر به یې ورکاوه. که چېرته د افغانستان نړیوال همکاران اوس له افغانانو سره د دې همکاري ونه کړي چې هغه بحث چې کېږي، هغه مذاکرات چې کېږي، هغه په کامله توګه افغاني نه کړي، د افغانانو تر واکې لاندې نه کړي، زه ډېر خوشبین نه یم. له بلې خوا د مادې بدګدۍ یو بل عامل دا ده چې زه تر اوسه پورې لا د افغانستان دولت د افغانستان په خبرو کې نه وینم. د افغانستان ملت دی افغانستان خبرو کله تروس پوری نه وینم او لدبان خوونه تروس پوری ملت هغه تاکون کوي اطلاعی شي هغه مرکچی هغه د افغانستان په طرف باندې دمنی او افغانستان ورته ارزښ ولري دغه څوک تروس پوری زلات دغه حياتانو کې نه وینم بلکې دغه حياتونه مشخص له دوه جنگي دلونه نمائندګي کوي او د افغانستان ملت له مذاکرات نه دی باندې پاتې
یا وټکل لري چې اوربند یا لکتر لګه په جګړو کې کمواله یا اور کم فکر کوي چې یو نتیجه به وي د دې خبرو
زه د سپیکر کومات چې چیرته جګړه د فشار دی وسیلې په حیث او د امتیاز د اخیستو دی وسیلې په حیث باندې ترې نه استفاده وشي دا به د خبرې هم ناکامه کی او د افغانستان ولس به هم بے باور کی پاندو خبرو باندې
نو تر اوسه پورې خو همدغه حالت روان دی تدبیر صاحب هم د طالبانو لخوا او هم د حکومت لخوا
په دې کې شک نشته زه په دې کې هیڅ نو شک نه بولم ولی که چېرته دوی ځان افغانان بولي او غواړي چې د افغانستان پر اساس د راتلونکي سیاسي فضا کې دوی خپل ځانونه وویني دوی وړاندې له هر څه نه چې تاوتریخوالي په کموالي باندې د حملو په کولو باندې او حداقل په ورکم باندې قربان نه وي باید توافق وشي او ټول په هغو ځایونو باندې چې خواهي تعهد کوي د پاتې شي نو برداشت دا چې کچته د دې افغانانو د سر په اکل باندې فکر وکړي افغانان به یقینا د دغه مقابل کې خپل عمل وکړي
بلې مننه فقط یو ورستۍ پښتنه کلیلند ځواب راکې فکر کوي چې سول راځي یو عام پښتنه
کچته پروژې شکل بدل کی زه ډیر خوشبین نه یم وسنی وجهه چې روان ده په افغانستان کې د نوې پروژو د طرحه کولو د هغه تر عنوان لاندې د امتیاز اخیستلو که دغه وضعیت په همدغه شکل سره دوام پیدا کړي زه ډېر خوشبین نه یم ولې که واقعا د افغانستان په ګاونډ فشار واچول شي او په افغانستان کې د سولې پروسه افغانان له پردي ګروګانو راوباسي او افغانان راشي په خپلو مندونو سره کښېني بیا دا خبره امکان لري
د سیاسي چارو شنونکی کابل خان تدبیر و چې لازه د رادیو سره خبرې کولې
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
د ازادي رادیو خبرونه اوري د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وای په هیواد کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې د کمیدو په حال کې دي د عامه روغتیا سرپرست وزیر نن په یو خبري غونډه کې ویل چې اوس مهال په افغانستان کې د کورونا وایرس 9000 فعال مثبتې پیښې شته چې ناروغان هم ډیر جدي نه دي د یو بل خبر لمخه نن د کابل په بیلابیلو جمعتونو کې د کورونا وایرس لکبله د مړو شویو کسانو د لایزې فاتحه واخیستل شوې لکبله خان محمد سین راپور راکوي
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په دې هیواد کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو د کمیدو خبر ورکوي خو دغه ناروغي بیا هم یو ستر خطر بولي د افغانستان د عامه روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني د پنځشنبه په ورځ په یوې خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې که خلک روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي پر دغه ناروغۍ به د اخته شوو په شمېر کې نور کموالی هم راشي
لوړه سلنه چې له شپېتنه تر اویا پورې وه 15 سلنې ته راټیټه شوې ده اوس په افغانستان کې د کورونا وایرس 9000 فعال پیښې لرو په خاطر دې چې 10 میلیونه کسان په کورونا وایرس اخته شوي وو هغوی رغېدلی دي
د دغه وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه پورې په افغانستان کې د کورونا وایرس 9199 مشکوکې پیښې ارزول شوي چې د مثبتو شمېر یې 3315 ته رسېدلی دی دا وزارت وایي تر اوسه له کووید 19 نه 6694 کسان رغېدلي هم دي په همدې حال کې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د سنبلې د میاشتې په لومړۍ نیټه به ټول دولتي او خصوصي ښوونځي پیل شي خو د دغه وزارت سرپرست رنګینه حمیدي وایي که په ښوونځیو کې د روغتیایي سپارښتنو د نه مراعتولو له امله د کورونا وایرس پیښې وموندل شي پر اوسنۍ پریکړې به له سره غور وشي په همدې حال کې د کابل ښار په ځینو لویو جوماتونو کې د کووید 19 له امله د مړه شوو په ډله ییزه فاتحه کې ګڼو دیني عالمانو د قرباني شوو د کورنیو غړو او عامو خلکو ګډون کړی و د فاتحې ګډونوالو کرونا وایرس خطرناک وباله او له خلکو یې وغوښتل چې له دغې ویروس نه د ځانونو کورنیو او ټولنې د ژغورلو په خاطر د عامې روغتیا وزارت سپارښتنې په پام کې ونیسي د کابل د دشتبرچی په یو جماعت کې د یوې ډله ییزې فاتحې تنظیمونکي نجیب الله آزادي راډیو ته وویل
مردمم کې نیمه قدر ډیر منتظر بودن
خلکو د کرونا وایرس تخپریدل ل عمل نه وتوانې دل چې د ملوسوی فاتحه وکړي او چې د کرونا وایرس کم سوی و موږ وختل چې خلک راټول او د مړو لپاره ډله ایز فاتحه وکړو ګډونوالو له خدای وغوښتل چې نور دغه مرض له هیواد لرې سي
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وای په افغانستان کې د روان میلادي کال د فبروري لسل رويشتمه نیټه نه تر اوسه د کویت 19 لامل ټول 1350 کسان مړه شوي دي خان محمد سیند ازادي رادیو کابل
د کونړ ولایت یو شمیر اوسیدونکو وای په دې ولایت کې د سیند د مهارولو په هدف پیل شوی د تیګو دیوال بیرته د نړۍ دوه لګواښ سره مخامخ دی د 1 میلیارد افغانیو په لګښت دغه پیل شوې پروژه نږدې 1 کال مخکې حکومت پلان کړی وه چارواکو ویلي چې د دې پروژې په عملي کېدو سره به زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه د سیند له ګواښه وژغورل شي روحله انوري او د موضوع نور تفصیل
هغه پروژه چې دا بشپړه شوې نه ده خو د نړیدو لګواښ سره مخ ده د کونړ د مرکز اسدآباد له نواباده پیل شوې د تیګو دا دیوال چې باید تر نورګل ولسوالۍ ورسیږي د سیمې د اوسیدونکو په خبره جوړې شوې برخې د تخریبېدو په حال کې دي د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکو 80 کلن ملک سید محمد فکر کاوه چې د تیګو د دې دیوال په جوړېدو به یې لسګونه جریبه هغه ځمکه بیرته لاسته راشي چې سیند ترې وړې ده خو دی وای د دیوال تخریب شو برخو ته په کتو اوس فکر کوي چې خای دا وړی شړی نشي
زمونږ امیدونه چې په بورډروازه راځي په ټول کونړ باندې زمونږ به خلکو ته دخکیږي دا بچت پاتې کیږي کله به سړي کله به وچی اکم بورډروازه چې موږ ته شوی دی هغه کافی نه دی هغه وړی هغه ته سین لګیدلې یو سپیل نه لپاره لګیدې کار وکړي
دی وای اوسې ویره دا ده چې سیندی نور آباد زمکه هم لاندې نکړي د کونړ د سین په غاړه پراته خلکوای حکومت ورته ویلی و چې بولډروال سره به سین مهار کړي او په زرګونه هکتار ځمکه به د سین له خېټې را بهر کړي او همداراز به یې په برکت د دوی نورې ځمکې او کورونه د کونړ د توپانی سین له څپو وژغوري د دوی په خبره چې د بولډروال پورې تړلې هیلې د ځمکو په څیر سین ځان سره یوړي د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي استاد محمد اسف میخیل
دغه بولډروال ته زیات ضرورت په دې لري چې د دوی ژوند خوندي کیږي د دوی مال خوندي کیږي خو متاسفانه چې په معیار برابر نه دی دغه بولډروال اوس د تخریب سره مخامخ دی د څوکۍ ولسوالۍ د قاضي بانډې پلن حقته دغه بولډروال تخریب شوی دی عملاً ټول لیدلی شي ولسونو ته خلکو ته د منلو وړ ځکه نه دی چې دی په دې حالاتو کې اوس د تخریب سره مخامخ دی نو په آینده کې به دا څه دغه ځمکې خوندي کړي
خلک له حکومتي مسؤلینو غواړي چې د بولډروال د چارو پوره څارنه وکړي او کوم ځایونه چې تخریب شوي باید هغه ټول ترمیم کړي یاد بولډروال د مرکز اسدآباد اړوند نواباد له پل څخه د سیندوارو خواو کې نږدې 1 کال وړاندې پیل شوې او تر نورګل ولسوالۍ به رسیږي د چارواکو په خبره چې پرې به 1 میلیارد افغانۍ لګښت راشي چې ورسره به د سیند اوبه کنټرول شي او زیاته زراعتي ځمکه به لاسته ورشي د کونړ والي محمد اقبال سعید د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
کونړ د سیند مهارولو لپاره بولډروال باید 50 کیلومتر په طول باندې د سیند دواړو خواو ته موږ باید جوړ کړو تر څو زراعتي ځمکې هم موږ پیدا کړو او اوبه هم مهار کړو هغه برخې چې د کار په کیفیت کې مشکل ده چې قوي او جدي نظارت یې وکړو او هغه شوراګانې چې دغه بورډروالې شرکتونو ته ورکړی په 2 او 3 لاس هغوی هم د پوښتنې لاندې ونیسو
د زراعت او د اوبو د تنظیم چارو مسؤلین وای د کونړ په سیند کې په اعظمي ډول په 1 ثانیه کې 1000 متره مکعب اوبه بهیږي د دوی په خبره چې یوازې زیانې کونړیانو ته رسیږي او تر اوسه ترې د ځمکو خړوبولو او د برېښنا په برخه کې حکومت هیڅ ګټه نه ده اخیستې
همدې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د امنیت او سالم چاپیریال په پروګرام کې به واورئ چې د ماشوم لپاره د مور شیدې څومره مهمې دي خو تر هغه مهمه ده چې مور به ماشوم تخپل شیدې په کومه طریقه ورکوي؟
هغه مور چې شیدې ورکوي ماشوم ته باید خپل حفظ صحه ته په جدي توګه پام وکړي، ماسک واغوندي، خپل لاسونه ووینځي.
د کور کلی اونیز پروګرام او نړیوالو مسایلو ته کتنه نه هم په دوهمه نیمه کې لرو. خو اوس یوه بله موضوع، په هلمند کې یو شمیر ښځو ته د کرنې وسایل ورکول کیږي. چارواکي وایي د دې کار هدف دا دی چې میرمنې د کرنې او زراعت له لارې پر ځان بسیا شي. د زراعت په برخه کې دغه مرستې د خوړو د نړیوال پروګرام له لوري د ښځو او کرنې د ریاستونو په همکارۍ ورکول کیږي. که څه هم تر دې مهاله دا کومکونه محدود دي، خو چارواکي وایي له دې وروسته به زرګونه ښځې د دې پروګرام له لارې مرستې ترلاسه کړي.
د غمیدار خولې او شنو جامو واړه هلک محمد خپل سپینسرانه د نوی ولسوالۍ څخه راوستلې ده چې د غنمو تخم او کیمیاوي سر ورته واخلي. د دې ښځو سره چې اکثره د ډېر عمر لرونکي دي، په دې خاطر مرسته کیږي چې په ځان به سیاسي او اقتصادي پر پښو ودرېږي. زرګره چې د خپل واړه لمسی سره د خوراک د نړیوال پروګرام مرستې ترلاسه کوي وایي اقتصاد یې خراب دی. کلونه کیږي چې په دې هڅه کې ده چې خپل اړتیاوې خپل پوره کړي. د شودو سره په مستقیم ډول دغه شان مرستې څه نوې خبره نه ده. پخوا هم مرستندویه او حکومتي ادارو د چرګانو، غواوو او نورو مسلکي زده کړو په برخه کې ګڼې ښځې روزلې دي. د هلمند د شودو چارو د ریاست یو استاذ چې دغه 300 غریب ښځې د یوې سروې له مخې منډلې دي وایي پخوا تر دې د شودو په نوم ورکول سوي مرستې سمې نه دي ویل سوي. کاملی اسماعیلی ازادي رادیو ټول هلمند نه امن ولایت دی. د ډیرو شوزو مړونه مړسی وی دي، کورنۍ تر غاړي دي، ځکه د دغه شوزو په ځان بسیاینه ضروری ده.
هلمند یک ولایت هستا کی جنگ زده هستا، ولایت رنج دیده هستا، از جنگ زیاد رنج دیدن. مثال خانم ها شوهرای خود از دست دادن، خانم ها اولاد های خود از دست دادن، خانم ها نانآور خانواده خود از دست دادن. اینمی که مثال برشان ترینینگ داده میشه که مثال زراعت چی رقم کشت میشه، تخم برشان داده میشه که از این طریق مثال می کشت زراعت خود پیش ببرن، نفقه عیال خود برابر کنن. در اقتصادشان رول بسیار خوبی دارن، نفقه عیال خود را از این طریق برابر کرده میتنن.
چارواکی وایی که پیل سوی پروگرام نتیجه ورکړي، د 300 څخه به لوی کړي او زرګونو نور شوز ته به هم د اقتصادي بسیاینې دغه مرستې ورسوي. د جګړو او ناامنیو څخه اغیزمنو سوو ښځو سره دغه مرستې او په ځان د دوی د بسیاینې پروګرام داسې مهال پیل کیږي چې د بشر د حقونو د خپلواک دفتر د مسؤلینو په خبره ښځې د کورنیو ستونزو او د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي تر څنګ په جګړو کې هم تر بل هر چا ډېره قرباني ورکړې ده. محمد ریاستی، د ازادي راډیو هلمند.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
تازه خان سمسور لننګرهار په خپل سمس کې لیکلي، افغان حکومت او طالبان باید سولې ته ژمن پاتې شي او جنگ ودروي. میرویس فهیم لکندهار لیکي، د افغانستان حکومت د نور د مذاکراتو لپاره خندونه نه جوړوي او اجازه دی ورکی چې مذاکرات شروع شي. محمد قاسم ځواک له هلمند نه لیکي، اوس خود طالبانو ټول بندیان د بند څخه آزادیږي. افغانان او نړیوال طالبانو ته متوجه دي. آیا طالبان د سولې نیت لري او که بیا افغان وژنې ته دوام ورکوي؟ او عبدالعزیز غالب د هلمند له مارجې ولسوالۍ نه لیکي، ملکیان باید هدف ونه ګرځول شي ځکه چې د عام ولس تلفات زیات شوي دي. وخت د مازیګر 4 بجې او 13 دقیقې دی. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د مازیګر د سهار له د مازیګر تر او ورځې د اونۍ خبريږي. د مازیګر په 2 بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مازیګر له او د سهار تر او امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له او د مازیګر تر او ازادي رادیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادي رادیو 19 پروګرامونه لومړی کور کلی او ورپسې امنیت او سالم چاپیریال خبريږي. خدای د فرشته جلال زی په استودیو کې د خبرونو لنډی سره
د افغانستان حکومت ویلی چې له طالبانو سره د دوی د مذاکرو پلاوی چمتو دی چې په هر مسله مذاکره وکړي، خو دوی طالبانو ته باج نشي ورکولای. د افغانستان د شرطو شبکې طالبانو ته نن یو آزاد لیک لیکلی چې له حکومت سره د سولې په خبرو کې ګډون ته د هغوی لیوالتیا یو مثبت کار پکې بلل شوی، خو د افغانستان د شرطو شبکې لیکلي چې د طالبانو خبرې او بیانونه د هغوی له اعمالو سره توپیر لري، ځکه په دوامدار ډول داسې کارونه کوي چې تاوان یې بېګناه افغانان تر رسېږي. په لیک کې له طالبانو غوښتنه سوي چې د خپل دې بیان په اړه هم وضاحت ورکړي چې د افغانستان د ښځو حقوق د اسلامي شرع او افغاني دود او دستور په چوکاټ کې مني. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې که روسانو طالبانو ته په افغانستان کې د امریکا د عسکرو د وژلو لپاره پیسې ورکړي، ډېره لویه بیه به یې پرې کوي. مایک پومپیو د ازادي اروپا او ازادي راډیو له خبریال سره د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې پرون په مرکه کې ویلي چې دوی پوهیږي چې روسیه وسلوالو طالبانو ته پیسې ورکړي، وسلې ورکړي او ایران یې لا تر اوسه ورکوي، خو دواړو هیوادونو ته واضح سوي چې امریکا څه غواړي او څه فکر کوي. او برازیل، ارجنټاین او مکسیکو اعلان کړی چې په راتلونکي کې د کرونا ویروس د واکسین د ترلاسه کولو لپاره یې یو څو موافقې لاسلیک کړي دي. د جنوبي امریکې دا هیوادونه د کرونا ویروس وبا په شدت ځپلي دي. د برازیل یوه ایالت پرانا پرون یوه موافقه لاسلیک کړه چې د کرونا ویروس پر ضد په روسیه کې جوړ شوی لانجمن واکسین وازموي، خو چارواکو ویلي چې لومړی باید ثابته سي چې دا واکسین د خلکو لپاره مسؤون او اغېزمن دی.
اوس هم یو نړیواله موضوع. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن مرستیاله کاملا هریس ولسمشر ډونالد ترامپ بے کفایت مدیر بللی او ویلی دی چې ملت یې سره ویشلی دی. میرمن هریس چې وړمه ورځ د بایدن لخوا د مرستیالۍ لپاره غوره شوه، د ډیموکراتانو په لومړنۍ کمپاینی غونډه کې پر ترامپ دا لفظي ګزارونه وکړل. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ بیا د بایدن لخوا د کاملا هریس انتخابول یو غیر معمولی او خطر ډک کار بللی دی. صفی الله ستانیزی په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې جزئیات اوروي.
د ډیموکراتانو د مخکښ کاندید جو بایدن په لومړنۍ کمپاینی غونډه کې په ترامپ باندې د امریکا د ادارې په سبب توند انتقادونه او لفظي ګزارونه وشول. د ډیموکراتانو کمپاینی غونډه چهارشنبه د دلیور ایالت په ویلمنګټن ښار کې جوړه شوې وه. د جو بایدن لخوا مرستیالۍ ته تازه غوره شوې کاندید کمالا هاریس وویل د ترامپ ناسم مدیریت امریکا له یو لوی ناورین سره مخ کړي.
The president's mismanagement of the pandemic.
د ولسمشر لخوا د کرونا وبا ناسم مدیریت موږ د ستر بحران له وخت راهیسی تر ټولو ناوره اقتصادي ناورین ته واچولو. توکم پالنه او سیستماتیک بی عدالتی د دې لامل شوی چې خلک بیداره او یو شي او د بدلون غږ پورته کړي. امریکا د رهبری لپاره جاری. موږ لا هم داسې یو ولسمشر لرو چې نسبت هغه خلکو ته چې دې انتخاب کړي ډیر د ځان په غم کې دی.
than the people who elected him.
Kamala Harris مرستیالۍ ته تر غوړه کېدو یو ورځ وروسته دا خبري وکړه. 55 کلنه کمالا هاریس له 2018 کال رئیس د امریکا په سنا جرګه کې د کالیفورنیا ایالت سناتور ده. د امریکا د 2016 کال ولسمشرۍ ټاکنو ته دموکرات ګوند په لومړنیو ګوندی ټاکنو کې حضور درلود خو ژر په شا شو. د راپورونو په اساس جو بایدن چې د دموکراتانو مخکښ کاندید بلل کیږي د خپلې مرستیالۍ لپاره د 11 ښځو سوابق څیړلی وو او له ډلې په کمالا هارس سلا راغلی. کمالا هارس پلار د جمایکا او مورې د هند وو او که چیرته په انتخاباتو کې بریا ته ورسیږي لومړنی آسیایي او تور پوستې ښځه به وي چې د امریکا د ولسمشر مرستیالۍ ته رسیږي. خو د امریکا د جمهوري غوښتونکو ګوند کاندید او اوسنی ولسمشر دونالد ترامپ د کمالا هارس انتخابېدل غیر معمول او له خطر ډک کار بولي. ترامپ وویل کمالا هارس په عام محضر کې په جو بایدن ملنډې وهلې او بدردې ورته ویلي او اوس یو دم د هغه مرستیالۍ ته کاندید شوه چې دا پخپله د ده خبره له خطر ډک کار دی. ولسمشر دونالد ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې وویل وګوره جو بایدن یو انتخاب وکړ، هغه کمالا هارس غوره کړه. ما هغه وکتله، زه هغه ګورم چې څنګه یې د رایو شمیر مخکته روان دی، آن په نشت حسابېږي. هغه غوسه شوی او جنون واخیسته. تر هغې بل هیچا هم جو بایدن ته زیات بدرد نه دی ویلي، د هغه په اړه ډېرې خرابې خبرې کړي. ترامپ وویل په دې تمه دی چې کمالا هارس د ده له مرستیال مایک پنس سره مناظره وکړي. د امریکا متحده ایالتونو ولسمشري ټاکنې د نومبر په 3مه کېږي. د جمهوري غوښتونکو ګوند لخوا دریو کسانو لومړنیو ټاکنو ته کمپاینونه کول چې ټول ترې تیر شول او یوازې ترامپ پاتې شو. د دموکراتانو لخوا که څه هم جو بایدن مخکښ کاندید بلل کیږي خو تمه ده د اګست په 18مه په میلواکي کې د دموکرات ګوند په آنلاین ملي مجمع کې وروستی کاندید روښانه شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، دا دی په پاتې خپرونه کې د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه خپرو. لومړی امنیت او سلم چاپیریال او ورپسې کور کلی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. نن د مور د شیدو د ارزښت په اړه خبرې کوو. د مور شیدې هغه الهي نعمت دی چې هیڅ ډول خواړه یې بدیل نشي کېدلی، خو بیا هم یو شمیر ماشومان د دې لوی نعمت څخه بې برخې دي. دا چې ولې په خبرونه کې ور باندې غږیږو. په آخر کې د مور د شیدو د ارزښت په اړه له ډاکټر سره مرکه هم لرو. له موږ سره اوسئ. د مور شیدې د ماشوم لپاره مکمل غذا ده. د مور شیدې د ماشوم مور او ټولنې لپاره ډېرې زیاتې روغتیایي، عاطفي، اقتصادي او ټولنیزې ګټې لري. د مور پر شیدو تغذیه شوي ماشومان معمولا لږ ناروغه کیږي. د مور شیدې د ماشوم لپاره اسانه او هر وخت تیاری وي. ډاکټران وایي چې ماشوم دې تر شپږو میاشتو پورې یوازې او یوازې د مور شیدې وخوري. له شپږو میاشتو وروسته بیا له شیدو سره ځینې نور مناسب او نرم خوړو ته هم ضرورت لري. تیره اونۍ د مور د شیدو نړیواله ورځ وه. په دې ورځ د مور د شیدو ارزښت روښانه کیږي او ګټې ماشوم مور او ټولنې ته ویل کیږي. د یونیسف د دفتر ویان فریدون آریان وایي چې هر وخت په تیره بیا اوس چې د کرونا وایروس اکثره کسان ګواښوي، شیدې ورکوونکي میندې د خپلو ماشومانو ته د تغذیې په برخه کې ډیر پام وکړي.
ډیر زیات مهم دی چې دا موږ درک کړو چې د ماشوم دپاره، کورنۍ کې د مور دپاره او په ټول کورنۍ دپاره یو متنوع رژیم وسي. د میوو، د سبزیجاتو مختلف رنګه سبزیجات چې وشي کولی هغه ویټامینونه ماشومان ته ورکړي تر څو وشي کولی چې دوی ښه معافیت ولري. دې سره موږ شو کولی مثلا هغه نور کم خواړه چې مور یې باید استعمال کړي تر څو چې کله دا ماشوم ته شیدې ورکوي هغه د ښه لوړ کیفیت وي او خوش کولی چې په درسته توګه ماشوم تغذیه.
که چیرې په کورنیو کې مور په کرونا باندې اخته شي، خپل ماشوم ته شیدې ورکولی سي؟
داسې کوم موږ داسې کوم ثبوت نشته یا داسې کوم لامل نشته چې د هغې په وجه او مور خپل ماشوم ته شیدې ورنه کړي. شیدې ورکول د مور دپاره ډېر زیات اړین دي چې د هغې څرنګه چې ما وویل د ماشوم ایمنی تقویت منځته راوړي. د دې لپاره ډېر مهم ده چې مور خپل شیدې ورکول ته ادامه ورکړي. اما دا باید پام کې ولري چې هغه مور چې شیدې ورکوي ماشوم ته باید خپل حفظ الصحې ته په جدي توګه پام وکړي. ماسک واغوندي، خپل لاسونه ووینځي، ماشوم سره که نور داسې کور کې څوک مریضان دي هغه نږدې پرېږدي، نور داسې کوم حفظ الصحې ترتیب چې شی نیول هغه باید مور ونیسي تر څو وشي کولی ښه خپل اولاد ته خپل ماشوم ته په سمه توګه او په مسونه توګه شو دا ورکړي.
روزو غو میرمنو ته چې خپل ماشومان ته شدې نه ورکوي، دوی او ماشومان وسله ام دی عمل لبیل او بلستونځو سره مخ دي. د کابل په کارتیناو کې له داسې مور سره غږیدلیم چې وایي خپل و میاشتنی ماشوم ته د شودو پر ځای جوش وب ورکوي.
سکینه شودې ورکوم خو نسته، شودې مې نسته، ټیکې مې شودې نسته، چې نه خورم ډوډۍ نه خورم.
اوس نو بیا دې ته چې ورکې
پچې دې ته وب ورکوم، دا شیان ته ورکوم، ډوډۍ ورکوم، نور چې مې نسته.
اوس زه دې ته د چوشک ته ګورم، په دې کې ډېری خړې وبې دي، دای مریضاینه
دا دې وب جوش ته اخزي ورته راکړه، دلته هم ځای کرا راغلم کله ته راکړه.
نو د خپل کې نه ښکاری
تور چې هم دا شودو
والی دی شودې نسته،
نسته شودې چې خوراک مې نسته، ډوډۍ صحیح نه خورم چې مې نسته.
دا ماشوم څومره نارام اچ کله دی شودې نه
شودې مې نه زاړې ډېر چغې وخی زره مې تنگ ځکلای وخم
دومره وړکای و مې سینای وګیم ساتي وهم
ډوډۍ ورکوم، اسه ډوډۍ خوراک له ورکوم،
مګر خپل شودې خو
نه
لري.
نه خپل شودې مې نسته.
په ځینو سیمو کې بیا د کورنۍ نور غړي مور مجبوروي چې ماشوم له شودو بیل کړي، زکه غواړي چې د ماشوم مور ډیر ژر بل ماشوم نړۍ ته راوړي. فاطمه هم داسې یو خواخی ده.
نن یې خپل وختي تن پریمیزي بیا بل پداسکي اغه بیا لای او دا یو کارن ته مګ بیا ورکول چور ده بیا خې شو دی نه ورکو دا اوسې ته غزي وسته مشته کین نو یار څه خاړ وو به خاړ شو لیه خاړل ډوریګان یې خاړل ته تر سي ته چا سم شو دی ورکله هو یو پاکټ چې نه مشته کړو قطای هغه په خلاص کې بیا مرتنه دی ورکې.
جګرخونی یا خپګان هم د دې لامل کېږي چې د مور شیدې کمې یا هم بيخي وچی شي او ماشوم د مور له شیدو څخه محروم شي. په دې اکل هم د وی مور خبري اورو.
سریکا خپل ځ چې جګرخونه شم شیدې مې وچی شي، چې جګرخونه نه وم خاو مرام هم شیدې مې وي. د سړي مثال سړای په کار شي دګ دې سامنے دای کړای سړای سم غذا ورنه کو کور کې دي نستی وي او شای ونه لري په دغه سړای جګرخونه کې شیدې ورکم شیدې نه وي.
دا چې ولې د مرشدې کمیږي یا هم د دوی په وینا بيخي وچی شي، د ماشومانو د برخه متخصص ډاکټر هماین لودین وایي
یو د هغه څخه د ناسمو طریقو استعمال ولي او دوهم د میندو په خپل ځان د اعتماد نه لرلی. ډیر میندې دا شکایت کوي چې زه کافي شودې نه لرم. کله چې د هغه څخه پوښتنه شوې ده هغه په سمه طریقه شودې نه ورکوي. د کې روحي فکتورونه شامل دي او همدارنګ د زیاتو شودې ورکول بل اخر لامل دي کې چې نور شودې تولل شي شپږ ساعته وروسته اته ساعته وروسته شودې ورکوي نو تمه نه هغه وخت د مور شودې کمیږي. په کور کې اعتماد نه موجودیت دي او یا د کار زیاتوالی دي دی ډیری مصرف دي او یا کورنۍ له خانواده ولکېږي چې ته لاغره ته خواره ته ضعیفې ستا شودې نشته. بل اخر دغه تلقین کیږي او دا تلقینواله د دې لامل ګرځيږي چې دې شودې را کم شي. دریم تر ټولو غټ عنصر چې موږ ته پیدا شوی دی هغه د پولیسو شودو تبلیغات دي چې د زنی روغتیایی کارکونکو د خوانه او یا د زنی تجارانو له خوانه په مختلفو ډولونو د هغه تبلیغات کیږي او مېندې پوجي شو دوه اعتماد کوي. طبعا لکه مخکې میچول په خپل ځان اعتماد کمیږي او هغه خپل مخه پوجي شو دوه کوي تر حال کې پوجي شو دوه کې نه هغه معافیت شته چې د امراضونه یو ماشوم وساتي کوم چې د مور په شو دوه کې شته.
د سې کارکونکو په وینا دي لپاره چې د مور شې کم نشي او بیا ماشوم په خوارځوکي او نور بیلا بیلو ناروغي اختن شي نو ماشوم ته د پیدایښت لومړی شیبو د مور شودې چې اورګ ورتوي ورکول شي. د دې لپاره چې د مور د شودو ارزښت نور هم روښانه کړو د داخلي برخې له ډاکټر احمد پرویز اقبال سره مرکه درته ورو.
د مور شوده د یو نوې زیږیدلې ماشوم لپاره ولوي او عظیمه تحفه ده د الله لخوا. وي هغه ماشوم چې د مور شوده خوري د مور او د ماشوم ترمنځ یو ډیر غټ عاطفه موجوده وي، مینه موجوده وي. بل د مور شودو سره د ماشوم احساس او د مور احساس ډیر زیات پیاوړی وي. هغه ماشومان چې وي د مور په شودو باندې تغذیه کیږي اکثر تکامل وي، حرکت یې ډیر بهتر وي. نظر هغه ماشومان ته چې هغوی د قطۍ په شودو باندې غټیږي پاک دي، مفت دي، رایگان دي. او د مور شودو چې دي د ماشوم د مقاومت سیستم ډیر زیات پیوړی کوي، لوړوي.
اغه مورګان چې خپل بچو ته شیدې نه ورکوي دوی لکه مستونځو سره مخ کېدلی سي.
د مور د سینو د سرطانونو پیښې کمي او هغه کسان چې نجونې وي او د مور زیږیدلې وي که چېرته دوی انده کې پیغلې شي غټې شي د ماشومانو د سینو یا د نجونو د سینو د سرطانونو پیښې په هغه نجونو کې کمیږي کم چې د مور شودرې وي. کله چې ماشوم د مور شوده روي د مور د رحم اندازه زر تر زره خپل لومړني حالت ته راګرځي چې دا د مور دپاره ګټه ده. د شودو ورکولو سره د مور وزن که چېرته زیات وي د بارداری په وخت کې او د ولادت نه وروسته د شودو ورکولو په واسطه باندې د مور وزن هم کنټرولیږي او مور هم د ډیرو ناروغیو څخه مخه نیسي لکه د شکر ناروغي یا د لوړ فشار ناروغي. کله چې مور ماشوم ته شودوی ورکوي مور په آینده کې د تخمدانونو د سرطان څخه مخنیوی کوي.
روزودي ته که چیرې یوه مور خپل کوچني ته شیدې نه ورکوي دا څومره خطرناک ثابتېدلی سي ماشوم ته؟
بله، که چیرته مور ماشوم ته شوده ورنه کړي ماشوم به تل اسهال وي، ماشوم به تل خوارځواکۍ ته ځي، حتی د هوچکن په نوم باندې یو سرطاني ناروغي ده ممکن ماشوم په هغې باندې اخته شي. ماشوم به کمه عاطفه چې د ماشوم او د مور ترمنځ موجوده وي هغه به کمی، د ماشوم هډوکي به سست وي، ماشوم هضمي سیستم به همیشه ګډوډ وي، همیشه به دلدرده وي، ماشوم به همیشه ناارامه وي، خوب به صحیح نه وي. په مکتب کې چیرته ماشوم دغه شي رشد او نمو به ډیره زیاته بتي وي. هغه کسان چې اوس مثلا ماشوم ته شوده ورنه کړي وایي د هیموفیلس انفلوئنزا په نوم مقاومت کې به دا ماشوم به ډیر زر زکام کیږي، ډیر زر به ریزش کیږي، په تنفسي ناروغیو باندې به اخته کیږي. که چیرته مور ماشوم ته شودې ورنه کړي هغه واکسین چې ماشوم ته کیږي د واکسین اثرات حتی کمیږي، یعنی د مور په شیدو سره د ماشوم کم واکسینونه چې کوي د دې تاثیرات لا پسې زیاتیږي. او که چیرته مور ماشوم ته شودې ورنه کړي نو په شودو کې مکمل کاربوهایډریټ اهمیت او مکمل غذا ده، یعنی د بازار یوه قطۍ د مور د یوې سی سی شودو معدل ده. د مور شودو یو خاص بوی او خاص جوهر لري چې دا د مور او ماشوم ترمنځ عاطفه رامنځته کوي. ماشوم یو ښکلی بوی ځي. د ماشوم ته که چیرته مور شودو ورنه کړي نو دا په دې معنا باندې چې ماشوم ته انټیبیوټیک ورنه کړل، د میکروب ضد دوای ورنه کړه، ځکه چې د مور شوده د ډیرو زیاتو میکروبونو په مقابل کې انټیبیوټیک ته میکروبونه له منځه وړي.
بل کدی تر اوسه ډاکټر صاحب تاسو هم شاید ډیر ډیسکشن سره مخ شوي، ولې دغه میندې خپلو بچو ته شیدې نه ورکوي؟ دوی علت څه ګڼي؟
څو علتونه موجود دي. یو خدا چې عامه پوهاوی نشته دی، بل دا باید ټول خویندې په دې باندې وپوهیږي چې الله پاک فرمایي چې تاسو ماشومانو ته تر دوه نه دوه نیمو کلونو پورې شوده ورکوي. دلته به څو ګټې رامنځته شي او دا د اولادونو ترمنځ واټن به رامنځته شي، زر زر به ماشومان نه زیږي. دویم خبره دا ده چې میندې باید په دې باندې وپوهېږي چې شوده ورکول ګټه لري. ځینې میندې یو غټ علت یې دا دی وایي زما اندام خرابیږي، زه نه غواړم چې ماشوم ته شوده ورکړم، زما صحت ورسره خرابیږي. نو کلم د ماشوم ته د شودو ورکولو سره د مور صحت نه خرابیږي، په دې شرط سره که مور ته پوره پاملرنه وشي، مور ته پوره تغذیه ورکړل شي، مور ته داسې فضا او داسې محیط برابر شي چې هغه مکمل خوب وکړي، د ډیر سټرس او تهدید لاندې نه وي، نو هیڅ وخت به میندې ماشوم نه خپل شوده نه منی کوي. او دغه تحفه چې ده دا د الله له طرفه ده، دا د انسان په وس کې نه ده. په دنیا کې تر اوسه پورې داسې شوده نه ده جوړ شوي چې هغه د مور د شودو معدل وګرځېږي. نو شوده ژوند دی، شوده آینده ماشوم دی. که غواړئ چې ستاسو ماشوم په آینده کې پیاوړی وي، غښتلی وي، یو عالم تربیه شي او ټولنې ته خدمت وکړي، مور او پلار ته خدمت وکړي، وایي تاسو ورته د مور شوده ورکوي.
ډاکټر احمد پرویز اقبال و چې د مور د شودو په ګټو غږیده. دا ودی دیونه د ماشومان خبرونه تربیه خېچاري.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په نس جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم، چا کای هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو سلامونه می اومنئ. آیا داسې کسان مولیدلی چې د هر چا سره بخیلی کوي؟ بخل او حسادت شخص او ټولنې ته کوم مشکلات جوړولای شي؟ او په ټولنه او کورنۍ کې څنګه د حسادت او بخل مخنیوی کولای شو؟ نن هم دا موضوع څېړو. د دې موضوع د لاس پړولو په خاطر د راپور تر څنګ د ټولنپوه سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې. په پیل کې راپور لرو چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم. گران دوستانو بخل حسادت کی نه هغه سدی چې د انسانی کی خوري حسود انسان د نور خوشحالی مالداری نشلی دلی او ځان سره تل په جنگ او خفقان کی وی دا موضوع زیاتره په ورسته پات ټولونو کې تر سترګو کیږي ځکه په پرمختللو ټولونو کې هر څوک په خپل کار مصروف وي د نور په حق له فکر او سوچ نه کوي بخل حسادت سره لدې چې خپل شخص پر رواني او نور ناروغي وخت کوي کورنۍ او ټولنې ته هم زیانونه لزان سره لري د ننګرهار ولایت اوسیدونکو هیله وایي چې د سره یې د خاوند کورنۍ ډېر حسادت درلود نو موړې په دې حق لا داسې غږېدلې ده
و بخیل ډېره زیاته په شخصي ژوند کې مثلا په هغه کې چې د خاوند خور مې واغې به ما سره ډېره اکثریت وخت بخیلي کوله مثلا ما به یو لباس واخیستو یا به مې اولادو ته یا به د کور دپاره یو سامان او فرش و ظرف مې واخیستو ډېره زیاته بخیلي به یې کوله او اسود به یې خوړو او همیشه به ویلې چې دا ولې داسې ژوند لري او زه یې نه لرم زه به په پوهېدم چې دا بخیلي کوي ما به ویل چې دا خو هم ګناه ده او هم زه خو د دې پردی نه یم مثلا د دې د ورور مېرمن یم باید دا خوشحاله شي هغه شي مګم هغه برعکس همداسې عادت یې و په هر څه کې به سودي او بخیلي کوله او ځان به خراب ته په دې کې چې ویل به چې دا ولې وظیفه لري معاش لري زه یې نه لرم ښې به داسې شوه چې مریضه به شوه لباس ته به یې کتل یا به هر څه کې به دې بخیلي کوله زه به برعکس داسې نه وم بخیلي به مې هم ګناه ده او هم صدمه رسي چې هغه بیخي خپل زړه خوري نو مثلا بیخي داسې کیږي چې ډېر خراب کار دی او ګناه هم لري
اکثره وخت هغه کسان بخیلی کوي چې خپل یو څه نشي کولای نو کله چې بل شخص هغه کار کوي نو بیا بخیلی او حسادت کوي د لغمان ولایت اوسیدونکو نورولی وایي چې ډیر بخیل کسان یې لیدلی او اکثره وخت خپل نږدې دوستان له چا سره بخیلی کوي نه پردي خلک
ولا بخیلی خود سره چې پورونو کې به اتمان پیدا کیږي چې ولا دا ورور مې ډیره پیدا کړله یا ما کم پیدا کړله په انډیوالانو کې هم څه بخیلی شته ده چې ولا دا موټر لري جداد لري خوځي په لري نه لرم د امغه نه بغوس کې نه ورسره پیدا کی چې والا د سره مګرځا یا وګرځم یا یو مطلب ورته ولري هغه بخیلی هم دغه شید شخصا ما سره بخیلی یاره د زخپل دغه بخیلو خلکو سره نه ګرځم نه مې خوخیږي بخیلو خلکو سره مې خپل نه لګيږي خپل بخیل نیم د شکر ده او چاته چې خدای ورکړي خدای ورکړي دا چاته نه ورکړي هغه د خدای رضا ده خدای پاک دې یو ډېر راکړي د بخیلی راکبه نه او که بخیلی وکي مجبور شي داغه نه لاره چپه کینو آینده کې نور مشکلات هم جوړيږي د بخیل سړی سره پلار ګرځیدل مر سره کار نه دینو
هر هغه موضوع چې یو شخص تستونځوي نو دا حتمی خبره ده چې ټولنې ته هم مشکلات جوړول شي ځکه ټولنه جوړل اشخاص ده د لوګر ولایت اوسیدونکو هارون راته د بخل او حسادت په ستونزو داسې غږېدلی دی
حسادت او بخیلی پایلې د دې ځکه د نوم نه پیدا دي چې حسادت او بخیلی او دواړه هغه کلمې دي چې دا باعث دي پراګندی د فامیل جامعه او د خپل زر برسول د شخصیت او انسان کې دوستان دل اسور کی فامیل کې کوم اعتماد باور لري هغه لمای نزی په جامعه کې لمای نزی زکه په نن د حسود او بخیل مند مشوره کیږي نور خلک ورنه فاصله نيسي او خپل شخصیت ته هم ضربه رسیږي او سو نه وړي هغه سره دوستی وو کی هغه سره روابط وساتي باید دې کې چې خپل شخصیت هم دل اسور کا او په جامعه کې فامیل کې کوم محبوبیت لري هغه دل اسور
دا چې بخل هوا سادات د اسلام له نظر څخه حکم لري دینی عالم مولوی نورالحق یې په اړه داسې څرګندونه کړې دي
اسلام نظر څخه بخیل دونه مجرم دی لکه خدای نه خلی پر الله باندې انتقاد لري چې دا بهش تا کړی دی دا غوات په دې مالګه تند چې په یزل دا الله باندې پیرزو دي نو څه به ول بخل باندې کوي دا خو اتیا د الله څخه ور ضرور کړی دی خو خدای تعالی پر پیرزو ده تو عز ومن تشاء او تو ذل ومن تشاء الله تعالی چاته عزت ورکړي چې خوښ شي او چاته ذلت ورکړي چې خوښ شي نو دا عزت چې الله ور ضرور کړی او دې پر دې باندې حسد لري دې پر دې باندې بخل کوي دا داسې مفهم لري لکه د الله تعالی پر تقسیم باندې چې انتقاد لري نو دا سړی د ایمان د لارې څخه ډیر ضعیف ډیر مجرم ډیر بدبخت انسان
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لاخ کولی کول په پار د ازادي رادیو د کور کلی خبرونه واوري قدرمنه دوستانو دا چې چې ولې ځینې کسان بخیل او حسود دي؟ بخل او حسادت کوم مشکلات کورنۍ او ټولنې ته جوړوي؟ دا او دې ته ورته پوښتنې ما مریم توخی په یوې مرکه کې د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخې له استاد پوهندوی زلمی هوتک څخه کړې چې اورېدو ته یې ستاسې پام را اړوم. زینی خلق ډیره بخیلی کوي د هر چا سره،
دا خو ډیر فساد اجتماعي ریشې لري په ټولنه کې، چې ولې سره بخل کوي، ولې انسان بخل کوي، ولې حسادت کوي. یعنی څه علتونه لاملونه په دې کې شته چې یو انسان د بل انسان په پیشرفت یا په تغییر د ژوند باندې د بخیلی کوي، حسادت په ټولنه کې دا یو واقعیت ده، خصوصا په افغاني ټولنه کې چې دا ریشې ټولې په دې ټولنه کې دي. مثلا موږ وګورو کنه، موږ محروم یو د اقتصادي لحاظ، د فرهنګي لحاظ، د سیاسي لحاظ، دا ټول محرومیتونه باعث د دې ګرځي یا لامل دا ده چې بالاخره انسان بخل ته مجبور. مثلا سره ویني په نامتوازن اقتصادي وده، مثلا تاسو ویني چې ټولنه پیشرفت نه ده کړې، ټول کسان بوختیا یا مجبورتیا نه لري، یو سړی مثلا مصروف ده په سلهاو کسه کار کوي، یا په ټولنه کې داسې ناخوال شته. مثلا تاسو ورشي اداره، مثلا په اداره کې تاسو ویني چې یو سړی 5000 افغانۍ معاش اخلي، یو سړی 10000 افغانۍ، یو سړی په زرهاو زرهاو، یعنې په لکاو افغانۍ په زرهاو ډالر. دا یو عام حسادت کې یو نامتوازنه برخورد ده. داسې په اقتصادي لحاظ مثلا تاسو ویني ټولنه متوازن رشد نه لري. مثلا تاسو په نورې نړۍ کې وګورئ، مثلا مرحله په مرحله تللي دي، یا مثلا صنایع انکشاف کړی ده، خلک بوشګار مصروف دي، یا مثلا زراعتي پرمختګ و، هلته وده متوازنه ده، دلته داسې نه ده. یعنې مختلفې ریشې لري، هم ټولنیزې ریشې لري، هم رواني ریشې لري، هم اقتصادي ریشې لري.
مننه که استاد، آیا بخل و حسادت یعنی رواني ناروغي هم ویلی شو کنه؟
ولې نه، په هغه ټولنه کې چې هلته وده متوازنه ده، هلته مثلا یو څه ستونزې نشته، یا کشته ډېرې لږې دي، یا په ټیټه کچه دي، هلته که داسې مسایل یا داسې مشکلات یا د بخل موضوعګانې پیدا کړي، واضح ده نو چې هلته د اقتصادي موضوع نه ده. یعنې هلته باید هر څوک کار وکړي، د کار زمینه ورته برابره ده، نظر په موږ استعداد مسلک کې هغه. ولې که دا بخل کې هلته نو باید رواني مشکلات، یعنې په دې معنی چې انسان رواني مشکلات لري، هلته باید روانپوهانو ته لاړ شي، زمینې ورته برابرې شي. هلته ویلی شو چې دا رواني ریشې لري. ولې موږ په ټولنه کې مختلف اړخونه لري، اقتصادي زیاتره دي، رواني برابر دی، موږ سره دي، ټولنیز هم دا رقم دي. یعنې دلته موږ هر اړخ کولی شو چې وڅېړو، ولې پر پښتو هېوادو کې بیا کېدای شي چې رواني برخه یې ډېره.
مثلا څوک چې بخیلي کوي، حسادت کوي، دا کوم مشکلات ځان ته هغه ټولنې ته جوړوي؟
واضح خبره ده، تاسو وویل چې په ټولنه کې مثلا یو سړی مریض وي که نه، نو دا اول هغه اوله ستونزه یا هغه اول مشکل ځان ته مواجه ده. یعنې دی چې هر څومره نور ویني او بخل کوي، چا فشار راځي؟ د رواني لحاظه په ده فشار راځي، دی اوقدمن کېږي، د نورو په مقابل کې ډېر احساس کېږي، رواني ډېر خرابېږي، د خلکو ټولنې سره اجتماع د اړیکې د منځه ځي، یا د چټیږي، او ټولنه چې په کور کې ډېر بد بخور کوي، دی څون نارامه ده، فکر ده بل ځای ده. د اولینه ضربه یا اولینه صدمه یې ځان ته رسېږي، اولینه اسیب ځان ته، بعد یې ټولنې ته رسېږي. وخت چې ده ځان ته یې ورسوي، نو واضح خو دی خو په هوا کې ژوند نه کوي، په نورو کورنۍ کې ده، په نورو ټولنه کې ده. دا د شهر څومره زیاتېږي، ټولنه زیانمنه، یعنې هم اجتماعي زیان لري، هم ټولنیز، هم کورنۍ دپاره، و هم په مجموع کې د یو هېواد دپاره دغه ته ستونزه ده.
استاد، اوس یو کس مثلا بخیل دی، حسود دی، کورنۍ څه وکړي چې البته د حل لارې ورته پیدا کړي، او هغه سره څنګه رویه وشي؟
نو دا خو مریض دی، ګوره د مریض سره هغه چلند باید وشي چې د حال سره مناسب، هغه باید تداوي شي. یعنې تداوي دا معنی چې د هغه روان تداوي شي، پلار باید ورسره سم سلوک وکړي، مور باید ورسره سم برخورد وکړي، ورونه باید سره ښه اړیکې ټینګې کړي، او په مجموع کې هغه ټولنیز دفترونه یا هغه رواني دفترونه چې په یو ساحه کې دي یا په یو محل کې دي، هغوی باید دغسې کسانو سره، یعنې هغه روانپوهان باید دوی سره مشخصې ورځې ولري، دوی سره باید تمرین وکړي، دوی سره هغه زړه راز ورسره شریکې کړي، دوی ته باید رواني اطمینان ورکړي، د دغه بحران نه دی وباسي. د یو نفر نه، بلکې دلته مختلف اړخونه په دې کې زیرک
که یعنی هغه نیمګړتیاوې چې دی ورسره بخیلي کوي، هغه نیمګړتیاوې لري که نه، که هغه مرفوع شي،
کیدای شي د بخلا حسادت است
او یو تعداد دسته چې امکان لري اگر راشي مثلا یو تعداد امکان نه لري چې دای به فروشي کنه مثلا کله یو دته یو باسکل ضرورت شه ټول کور ورته برابر کړه مثلا یو خو لباس وړي شه مور پلار ورته برابر یا مثلا یو خو موبایل وړي شه ورته برابر کی اما کله یو خو موټر وړي لکه چې نور او د یو ګور پلانه په موټر کې د وزت چاده یم او هغه د یو خو کول لري چې په یو کرایي کور کې یم هغه مثلا څو خارج ته سفر کی یو د تر خار نه شم پلان داګه چې په پیسو ډاګه د مافجت کې ورو په نشته دا که څه سوالونه دې په ذهن کې دا نو بیا یو فرد یو کورنۍ واسه دا به هغه کسان سره چورتوې چې تلاش ته زحمت وباسه دا کسان چې کوم مرحله ته رسیدلې پیوار نه رسیدلې زمان نیولې وخت نیولې تلاش کړل د زحمت کړل دا مرحله په مرحله ته یو ځای نه شروع کړ چې هغه په ځان مطمئن شي مو ته کیشي بعد دې دې اغه کوم مرحله په مرحله دغه د ارچیا وچدي یا ضرورت چدي دا ورته په حساب آماده شي یا برابر شي
ډیره زیاته مننه کوم کور ودان استاد ګران دوستانو دا د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تر بیا ښه وخت ولرئ.